په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتنه دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې تر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته درامسته شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګپورو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د يرغل پاړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې د ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 44 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لیږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څانګې له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واوري چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
د ورځې کله دوی پیری کو کله درې پیری کو دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوی جمعې جمعې پورا چټي.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلی ټی ټی پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دي. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمېر مشران په افغانستان کې دي او له غزه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه راز په وروستیو کې یو شمېر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللې او په یوه لنډمهاله اوربن هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ لالاري یو اعلامیه لیږلې ده. پاغه کې ویل دي چې خبري اترې شي پر مختللې دي او دوی د می تر ډیر شمه پوري اوربند غزبي. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبري په تسلسل کې هم دغه سیداسې خبري اترې سوي دي او یوازې دا تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان زخه او د قبایلی مشران تللی وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر ډېر شمې نیټې پورې. او لکه څنګه تاسو ویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو بطور ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخکې هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ راپور نه ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام ده. چې نه تایید شوی راپور نه، چې البته د پاکستان پوځ نه لاندې تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغو د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنز نښتې ودروي؟
اوربند به شای انختی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسینو دا اوربند به دغه ودروي، ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د دې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو او د طالبانو په هغه دوران کې صداسي پېښنه وای سوې د ترګری، خو لاغه ورسته ځخه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوي و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونو دوی دغه بند دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال لیډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبان دوه مهم کمانډانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي ورسره سل وسوال هم خوشي کړي دي. نو کدا غسي خبره لکه څنګه چې سرچینه وای رښتیا وي، نو د معنا دا د څه خبرو کې یو پرمختګ امکان سته.
په پاکستان کې پر رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لوري خوشبین دی دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځ کې؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړیر زیات په خخونور کوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده, نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي, او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم, په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی, خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ور باندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه چې ویلی چې پاکستان کې څومره خوشبیني ده, خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زه دا خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیابه سي نو ممکنه ده پر دوی باندې حملې ودري.
ډیره مننه کور ودان زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونه پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وای د افغان پوز د پاشل کیدو لوی لامل له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې د پینټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شوي وای, خو دا پلان و نه منل شو. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلی په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل و پاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي, د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي, خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نه خوچ متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه, خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پریکړه بللې ده. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو پاره د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه, ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نورې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2403 هوایي بریدونه کړي, خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 تر راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متر لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي, بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو, قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هیواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2403 عسكر او د متحده ایالاتو 1240 عسكر وژل شوي, خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6000 افغان نظامیان او 8000 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندر څخه وپوښتل چې آیا د هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویل دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوز د سقوط اساسي عامل خغلی اندر ویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسولانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباری او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری
کې اندر څه د خو نور عوامل دي اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ټرمپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو همدا څه ده
نه هغه څه نو تاسو ولې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه او ټول جګړه د افغانستان و سوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شي د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته وټاکلي وو همدغه په قومانده باندې پوز په مخکې 15 د اګست نه تسلیمي ورکړه ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل
یعنی روحیه یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه
بالکل د افغانستان د وسوال پوز زمریانو روحیه قوي وه موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې شپارس کاله طالبانو په دې خار امنی کولی او حتی پاکستانی پوځیان هم ورسره راغلي وو دا شواهد ټول موجود دي دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولای همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولای کینی ولای هم د یو څو ساعتونو لپاره دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوز روحیه قوي او خو مشرانې په ډالو ټپل په مربوطو استخباراتو کار کوي او ډیر ضعیفه اته نه لوستي خلک د وزیران کړی
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره لچار بنت سره چې پر دې دند لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده بنت د دند سپارل شوی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه وڅېړي ترې څارنه وکړي او د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکړي په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ریچارډ بنت د لومړني سفر په اړه خبره کړي خاغلی بنت ویلي چې دای په دې په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نور مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو وګوري چې افغانستان د بشري حقوقونو په برخه کې هغه مسولیتونه پر ځای کړي چې د هیواد پلاستیک شوی د بشري حقوقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده او اوس هم یو نړیواله موضوع فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنه لیکونه سپارلې او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي نور بل اسد الله الدین واورو
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپאי هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبري اعلان ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوړه کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته فنلند د روسي سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند گاونډای دی له روسي سره سمندري سرحد لري دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو گاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده دغه غوښتنه شاوخوا دوه اونیو کې ارزول کیږي خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبت رایه ورنکړي کې په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغه پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده. پرایس ویلي د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناتو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. د ریاست ویلي د لوبغاړي او نه مخکې د معلول لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللی دي. د سیالیو ته افغانستان د 12 لوبغاړي او یو څلور کسیس پلاوي ورغلي دي. د سیالیو چې د می میاشتې په شلمه نیټه پیلي کې افغان لوبغاړي په لومړی لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د استرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو پاتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د اوقاف ځوانانو او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوی. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند دوه تیز توپ اچوونکي جیمز انډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکي ټاکل شوی او ترڅنګ بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندۍ لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځای کاروباریانو یا فضایي استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوه دي. وترقی مخکی کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړلو لپاره کمپاین پایل شوه دي. ملخان المزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلا بیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، د شیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزره ملخان او د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کو سی په دغه ملخ په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو چې ځکه د موږ هغه کم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه سکولې بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شی واغې خوري ک غنم خوري ک شوتل او خوري ک کچالو خوري اغه شنه بوټي ټول خوري ته دې د پاره په زراعت کې دوا ده ته دې کنټرول پکار دی د زراعت د خوانه دې قان دې ته وسه نه رسیږي په زراعت هم دې وظیفه ده هم د خپل وظیفه باید مخکې ویسي
د شرشی ولسوالۍ یو وستونکې غلام سخی وای د دې ولسوالۍ په زینو سیمو کې ملخان او للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانو ناړولې دي
کندوز تارچی په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده په دې دشت کې شټ پریمانه د سینې د چکمو ته د سی په ګلو ګلو کړه ته چې واد رمی به ویږي موږ دا غواړو چې د ملخان رکسی موږ ته زموږ ترکاری زموږ میوه یا زموږ درختی د دې جلګری وسیا پانه ماړه ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل ملجنی ونو راشي
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمیر وندګر وای چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او کچېرې دغه گاونډي هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د ځای کاروباریانو یا پزایی استلاده د لغړیانو کار کمرنګ شوی د سپین بولدک او چمن ترمن ز دروازې کاروباریان وای د لارې د سختیدو لامل د دوی کاروبار د پخا پڅیر نه دی پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې ل کرخي وی خو او بل خواته ل مالی پرته انتقالي نور تفصيل په دې ریپورت کې
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان ځوانان شزي او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي د کاروباریانو ته په سیمیز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غټي په شا او یا په کراچی کې اړوي را اړوي د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنی کاستي چې دی سخت کار ته یو جوړ کړی دی د وی ډیر کله پر دې لار نه پریښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسخه خستل کیږي خو په دې ورستی کې دا لار نور هم سخت سبې ده
د ورځې کله دوی پیرې کو کله درې پیرې کو په 300 او 500 او کله واو کو کله درې وو کو خامخه دا حکومت سختي هغه من پریږدي دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوی جمع پرچتي نه مکمل لغړیان د نیمز ما کو په چمن کې دي په خويندار کم سختي وو دا مال سختي ده کله غټه ونس کله نه ونس
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي وای په دې ورستوي کې د لارې د سختیدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ سوي دي
د ورځې بس وایو پیره کې نور اجازه مونسته او کدای مون سیرش دي ډېر بس د ورځې 2500 سوال نور نس کټلای ځل د کله پریژ کله نه پریژ کله وای دا غټ بار دی کله وای کښنه دی کله دا وای دا شی بند دی دا خاص ما شو لوبیا او نه خود راځي د دې خاص بس صابون دی پرشتان دی نور تانون دی کپڑے دی دا شانه وړ راوړي
د لغړیانو په مرسته د انتقالي دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کی تشکیلوي دا سوداګریستو کی چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیا نه پرې اخیستل کیږي خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل ریتاړوي چې مسلمان وایي مخې نیول سوي ده مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته کده چمن خلک دي کده بولدک خلک دي دا غو دا غر وزګار دي نو زموږ د سروې مطابق د لس زورو صدر دوه زورو پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع خروج نه او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده پر دغلار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه ناروغان او داغوی پایوازان دي تګرته کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونا یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکیری او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼی په ښودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستی وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلیو، ځکه دوی وی مونږ غصب او دغه غرشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا، مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر لس زره اخیستې، دوی د هغې کار په سر لس اوس لس زره روپۍ اخلي.
د وسل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمنې مای ته ورسېدو او وړاندې د ازادي راډیو ځوان فکرونی ز خبرونه مهیره وي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ایس آی یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي ډول پر مخ لاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د دې هیواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له خاغلی بین څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلی چې دایبه په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوای راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا و چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیری پاتې شوي وای، خو وای د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبر اعلان ته وویل چې د ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په مار ماریپول خار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایثار پاتې او تسلیم شوې دي. دا خبره د روسي دفاع وزارت وین جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو لدې مخکې اوکراینی چارواکو ویلو چې د ازوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سم له یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ نن په همدې پلمه موږ په دې اړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه له یو بل سره سولېز ژوند کولای شي حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان له یو بل سره په ټولنه کې سولېز ژوند نه لري عوامل څه دي؟ په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوي زبیر افغان ته افغان مخکې مې یادونه وکړه چې پرون له یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو ستاسې په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولېز ژوند لري که نه لري عوامل یې څه دي؟
لومړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سولهییز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري. خو له بده مرغه موږ چې سوله په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په ټلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېناستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک نظري اختلاف دا اخر و فزیکی برخورد د سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي. په سولهییز ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ یې فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سولهییز ژوند ولري، دغه نمنې بیخي کمې دي. زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنګ نظرۍ ته هڅولې دي، دغه شی خلک دې ته هڅولې دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل فتافه باندې ونازوي. لدغه ځای د خچ الفاظ نفس سره سخت خبره خفقان تر رسیږي، سولهییز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. دویم ځاپه نظر باندې دویم شی چې دا د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا هغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې له هغه خوا او دې خوا چې دا هغه یو انچم نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرزن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده زما دریځ چې دی دا حق دی، دا ستا دریځ، دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې د هغه نه پارایي. هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغسې یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پارایي او نه داسې کوي چې دی دا خپل دریځ چې دا نو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې اخوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا غره واخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو له بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند اداره کوي.
مننه. نور میلمانه هم را سره دی په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګېږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډېر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډېر سره ترخوي؟
هیواد سلامونه تاسو ته او د باسي ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټولو
اوریدونکو ته بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سولهیز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل یې هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو د دې له امله زمین رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفګان او حتی د خوږو ځورولو سي زمونږ له کاره یې غورځولي یو زمونږ له پرمختګه غورځولي یو او په ناحقو مسایل یې مخامخ کړي وو دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې هغه ګلڅه وایي دا هغه تربجینیت دی. په کار ده چې موږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته، اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده، لدی بو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سولیز ژوند لري، یعنی راځي یو پرتله هم حکومت کې دونه وشو چې ځوانان په ډیر مواردو کې دي شي هغه سولیز ژوند یو بل سره ونه لري، خو د جنونو پاړه به وورو چې اغلی فریده حفیظ سوای ژوند سره
تاسو باندې کومه خبره کوي په دې کې چې موږ منو او موږ چې افغانستان کې د ټولو له مشکل کې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه څه دی یا د ځان په مجموع کې ځوانانو سره څه فکرې ته لاسته موږ په دې باندې ورو مسلې باندې سره دا ټول معلومات کومه چې یو بل نه منل او د فکرې په لاره سره د افغانستان کې ځوانانو او چې د دې په منځ کې دا کومه څه دی هغه دی لیکن دغه مطلب د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په دې کې څه نه کوي دا هغه مسلې دي چې مطلب مخکې چې موږ منو یو چې ځوانانو ته نه کېږي ما لاندې ما څه څه دي دا مشکل نه ما د ځوانانو په مطلب په دې کې دا کومه مطلب په باندې دا کومه مشکل کې دا مشکل دې بیا دې کېږي خو دې کې موږ څه څنګه وایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورت شوې دا چې حکومت راوړ دي چې حکومت پیدا کیږي دا هم هغه د پرخوت کې یما د فکر په لاس سره دی یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسې لیکوال عبدالحدی مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب کتا سره ته وای چا عوامل تاسو څه بولی مخ کې ملمنو زین عوامل ته اشاره وکړه دی او را خو نور کوم مسائل سبب شوی دی چې زموږ ځوانان له یو بل سره سولیز ژوند ونه لري.
هیوا صاحب لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث غوډونوالو ته سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم. وجوهات یا عاملونه به ډیر دي زموږ په ټولنه کې پر ډیر چې موږ بحث کوو به دا د فکر کوم د خبرونه تر لمن پراخیږي کورازه پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه چې د ژوند پر هر رنگ پر هر اړه کې اغیز کړی دی هغه بی سوادي ده. بی سوادي چې څو مهم اغیز یې به موږ درته روښانه کړو هغه دا دی چې د بل په ډول موږ چې بي سواد سو موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیڅ حقوق نه پیژنو چې موږ بي سواد سو. د مشرانو له طرفه څخه په ولسی ادبیاتو کې د بل په ډول نقلونه، داستانونه په حجرو په بندارونه په دې کې کېږي مشرانو د ارخه د سپنجرو د ارخه د سپنسرو له ارخه دغه نوې نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کیږي. د بلک په ډول توره د جنگ دی او داسې داستان دی واسې نقل دی لس مړي او شل مړي او جنگونو او هغه دا شغلی دی ښه ژوند کولو والا یو سولیز ژوند تیرولو والا هغه هیڅ نه ستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په څیر ورپېژندل کیږي.
مننه مجرور صاحب، تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول، تربیناتو، همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو، همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال وو چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولیز ژوند نه خوښي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي، تند چلند وکړي. یا همغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي. حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغس چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوشنۍ له کوشنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یا د ورونو تر مابند، د مور او د پلار تر مابند، خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي، نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یې موږ بیان کړل چې علم هم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کېږي، کله دعوه او جنجال رامنځته کېږي د خولې تر د حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کېږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي، دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي. او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، په سم سولیز چاپیریال کې نه رالویږو، دغه خشونت و دغه زورزیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا زموږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه مه نتیجې ته نو نتیجه خو یې زموږ اوسۍ ټولنه ده چې موږ ته په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر مازې خبرو باندې خفه وي، غوسه وي، ښکنځل وي، یو بل چې بد ویل وي. که موږ د ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجبه ښه دغه یو مثال موږ ته راښیي چې پر ډېرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر نیوکه ور باندې کړي چې دا پلاني سیاستوال د پلاني کس چې دی مثلا په چیرې رهبری کې یا په وسوا کې دی دا غلطي کړې ده، لاس راځي ښکندل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکندل وسو کوي، دې پر ځای چې بده خبره تو کوي، یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطي ده، دغه دې ښېګنه و. نو نتیجه خو بده دغه مسائل او کته چې سره وانه تخت زموږ سي دعوه سره هیڅ کوم وضعیت دی کوم چې متولنه ده
مننه افغان صاحب. سایل صاحب، مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته، تاوتریخوالی کېږي، او هغه سولهییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې، د ښوونځیو په لارو کې، خپله د ښوونځیو دننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي، دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه له سولهییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سولهییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس تاوتریخوالی کوي؟
هیواد ډېره مهم مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه چړې کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي، که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو مونږ په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی ک نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان مثال احتوولې چې یو بل په وړاندې توتريخوالي وکي یا مثال په زړه کې دی یو بل سره وقته او پالي د خزو مسایل او څه یا دنجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دی او هغه د دوی ژوند تریخ کړی دی دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې دی بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دی ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دی ما تا پسې داسې ویلې دی او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصې نشته دی د دوغ مسایلو په اړه راته وایي چې څومره د نجونو ژوند تریخ کړی دی
ډېر اړخ له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي هغوی ته دا دا چې یوازې د تعلیم د برخې لرې پاتې شوي دي هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده ورته هغوی د عامه پوهاوي کې نوم پوښته نه چې یو عمر بېسواد وي هغې تاوتریخوالی سمه وي هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې همدا به یې ژوند هغه دی اور سلیزن لپاره د نور وحسبی د کوچو څو فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت کې د دې ځینې کې تدبیر حل نه لیکن په کلیو باندې کې تر ډیره د مشکلات شته حتی په دې پوري چې بیا د خاوند په څخه خته وهل تکول د خوري اته تر ډیره کورنۍ ته چې خواري مې څه کیږي د دې چې هغه مېرمن یې په خپل په اخیره کې ځان وښنه یې د خاوند په څخه وجب کیږي یا تر په خوده کیږي نو دا مسلې دې چې دې وروسته بیا دې خځې ژوند ته دې څنګه چې خوي دې غېد ماکس هدا کوم کېږي دې غېد نور ورته نور څه سبا کوم کېږي
مننه اغلی حافظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لې وستون سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور مغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل سختوي هغه د ساحر لتیانوی او بیت توي جنگ په خپل یو لوی مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي ک یو ستونز را منست کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسم خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه ستو کې باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وینه دا چې احساساتي عمل او چلند کوي مجرور صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان لدغه سیو عمل سره مخ کیږي چې د مثال جګړې ته حڅوي د یا احساسات کیږي په دغه وخت کې څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم اغل سولیس حالت نه وی راوتای
د سې دي چې د حل پر لار چارو کې تر ټول لمړی درته د لاملونو کې چې موږ لمړی لامل یا تر ټول لامل به سی وادي و بیرته خبر راځي و سواته دریږي کای وندا ز ذکر موږ ول روز ذکر موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څډول تحمل کولای شو څډول زغم کولای شو سره کم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو ذکر موږ ته دا شی راشي دا یو خبر لږ روښانه کوم ذکر نه لکه زوز چې تیرو د ورځې کې یو څه موږ ته هیات کې روان دي دا یو تحت لفظ یوازې لفظونه ذکرول دي بس زما مقصد دا دی چې ذکر یو داسې ذکر وکړي چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاری شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاری کړل شي
خوشاله سید رمنه مجرور صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی مثال ارڅوک چې کار کوي یو تیروتنه تر کېدلای شي خو ډیر وخت د تیروتنه په وړاندې هم زمو په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وي هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وي یعنی د سی په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزا دا کده د سی کې خرازي نو ستاسو په نظر څنګه کیدلای شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کی چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي.
ما په نظر خود په خو او د وسو پرتله یو څه توچر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسو بحثونه چې دا پر رسنۍ باندې تلویزیونونه باندې صوتي تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دا هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. خو به داسې و چې په ښار کې یو فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې، چرس دې څکولی دي، نشه یې. داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په شارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پیښیږي چې دغسې یو څه وشي، یا له چا سره ټکر شي، یا یو شی ځینې ولویږي، یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی. ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذرت غواړي او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په ووایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستي وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وشي، بلکې کښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان غصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وسطونه چې دغه زموږ په مساجدو او زموږ په مدرسو او په پوهنتونو په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه ګرېوانې څیرې کړه په وینو یې ولړه خپه یې کړه، بلکه غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې تر ښه چلند وکړي. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تل دښمن سره دی د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه. دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي، که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سم ریفرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساسات خبره نه ثابته وایي، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي، نه احساساتي.
ډېر زه تمنه خوشاله او سید خبرونه بيخي کمې شېبې پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو تاسو هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاسو په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري.
بلې، زه باید ووایم که هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول د ځان په کار اخیستل دا به د هر چا د ظرفیته پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د توند خبرې یا د تو نو ورګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم دغه خپل فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تو ورګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې، ته جنګ وښیې، ته کما حال غړ ورکړي، بلکې د مقابل کې ستاسو د دوه میاشتو چوپتیا به تا د پاره یو نوی عزت غوړ کړي، تا د پاره به یو نوی نور شان دا غوړ کړي. نو زما په اند باندې ټول خلاره به همدا وي چې ټول په توصیه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ځوان به په ډېر ښه شکل په ډېر سولې شکل باندې مخ کې شي.
خو خوشحال اوسه سایل سب لتاسی هم او استاذ خبر او مشوره ده غزوانانو لپاره څه ده چې تاسو خبري اوري د دې لپاره چې هغه یو سولېز ژوند ولري
هیواز د زما د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي موږ به یو بل سره په مینا ژوند وکړو یو بل ته به درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخ ته کیږي موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حللارو باندې خبره کړو
ډېره زیاتمننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې لټول میلمنو ښاغلی زبیر افغان عبدالهادي مجرو اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شېبې مو واورېدلو تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم